یا تو معلومات ورکول تیر کل تاسو ولدل چې زه شخصا خپل زما موین صاحبان زما وزیر صاحبان
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. په پیل کې خبرونه اوري چې احمد تکل ولولي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4400 واوښت. تندر کولوردو د غزنی پکتیکا د لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د جرمني پولیسو په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 319 پیښې ثبت شوې دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبې له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې په لابراتوارونو کې له 995 مشکوکو سمپلونو څخه 316 مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري، او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 490 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې له 100 زیات وسلوال وژل شوي او له 150 زیات نور ټپیان شوي دي.
په دغه عملیاتو کې چې د اکمالاتي قطارونو د آزادانه تګ راتک په موخه په لار اچول شوي وو 100 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د 150 څخه زیات ټپیان شوي. همدارنګه 2 تنه وسلوال ترهګر ژوندي نیول شوي دي.
خغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت نن یکشنبې ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د څېړۍ کڅ په سیمه کې 3 تنه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د برید انګیزه او عاملین لا نه دي معلوم شوي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سیمې اوسیدونکي د منګلو او خروټو قومونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ د دې پیښې علت بولي او وایي چې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویاند علی ربی نن یکشنبه نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قید و شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو، او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایرانی بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو، او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایرانی بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤول بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایرانی په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوی په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. د بلې خوا د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاهي پاسداران د جنوري په 3مه یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه 3 ساعته وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیماني په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاهي پاسداران 3 ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د 2 محصلینو په ګډون 13 کسان د سپاهي پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور 1.5 او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په 8مه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په 2 ښارونو کې 10 کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي ونیولی دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي 6 کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. د لویدیځ دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو 2 اونیو کې دا 3مه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې 28 کلن برید کوونکی یې نیولی دی. د کولن ښار پولیس وایي ځینو معترضانو خلک دې ته هڅول چې پلورنځیو ته د ننوتو پر مهال خپل ماسکونه لرې کړي. او د منشان ښار پولیسو معترضانو ته په لاوډ سپیکرونو کې اعلانونه کول چې د ټولنیزې فاصلې اصول مراعت کړي څو د ویروس د سرایت خطر کم شي. دا خبرونه
سیاسي رادیو ته ورجست. زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه.
هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست د افغانستان په نوم لري، او کچره دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
د سیاسي مسایلو بل تحلیلګر د افغانستان په سوله کې د هندوستان د اندېښنو په اړه وایي.
هند لامدې نویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند په وړاندې وکارول شي.
دا اټکل سوی چې د کورونا وایرس خپرېدل به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل سبب سي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا چارواکي هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیري. اونیزه پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو په لټنه د خپرونې په 2مه نیمه کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد له هندوستان له چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره مستقیمه خبرې وکړي او په افغان سولې کې پیاوړی رول ادا کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوي ډیلی او د طالبانو د مخامخ خبرو په اړه کړي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوری د زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هنده د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. غوای د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو رسپانې سره په مرکه کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوي ډیلی د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړي. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کړی چې هند د افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلی خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامخ خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ رسپانې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو او برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دې په رسمیت وپیژني. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې هند ولې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د مستقیمو خبرو غوښتنه ونه منله او د اسلام آباد برعکس دریځ یې اختیار کړ. د نړیوالو چارو کارپو داود مایار دا پوښتنه داسې ځوابوي:
طالبان په حق له طالبان د کوم د کوټ شورا شید عملا عمل ته پاکستان کې د دوی تمویل او د دوی د نظامی چارم چې وی د اکسای طریقه تنظیم کېدل چې د ټول بایس کیږي چې هند یو تشویش وي. او یو بله مسله دا چې هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست افغانستان په نوم لري او کچره دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
دا په داس حال کې ده چې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادېدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادېدو لړۍ روانه ده. افغان حکومت ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا زر طالبان آزاد کړي او طالبانو هم ویلي دي چې د دوی په زندانونو کې 102 حکومتي کسان آزاد کړي او د دواړو لورو لخوا دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې لړ کې تازه د جمعې په شپه ناوخته د طالبانو له لوري 8 زندانیان آزاد شوي. بلخوا زلمی خلیلزاد له دې پرته چې د قطر، هند او پاکستان د سفر په اړه له افغان چارواکو سره ملاقات وکړي امریکا ته روان شوی.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. هند له ډېرو کلونو راهیسې طالبان د خپل هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګواښ بولي. آیا له طالبانو سره خبرې به د هند اندېښنه کمه کړي؟ دا پوښتنه عصمت سروان د سیاسي چارو له نظر خاوند نظیم سمون څخه کړې.
هند له ډېر وخت راهیسې طالبانو ته د پاکستان د پراکسی یعنی ابتی جګړه مار په سترګو ګوري. له همدې امله هند اندېښنه لري چې که چیرې تر سولې وروسته طالبان په نظام کې راګړیږي نو ممکن په افغانستان کې د هند نفوذ او ګټې وننګوي. په دې توګه هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې بار بار له افغان حکومت او متحده ایالاتونو سره شریکې کړې دي. مونږ د دې شاهدان یو، کله چې خلیلزاد د سیمې په سفر راوتلی نو یو له هغو هیوادونو چې د ورسره کتلي هغه هند دی. بار بار څو ځلې ورسره کتلي د افغان سولې د پروسې په اړه. په وروستۍ لیدنه کې هم په دې اړه بحث شوی ده چې هند باید له طالبانو سره یو ځل مخامخ کینی او خپلې اندېښنې شریکې کړي او خپل راتلونکي اړیکې مناسب با تعریف کی. زه فکر کوم هند امغه پخوانی پالیسی تعقیبوي چې دوی غواړي په افغانستان کې له دولت سره اړیکې ولري، د دې پر ځای چې دوی له ډلو ټپلو سره اړیکې ولري چې دا ډیر اصولي دریزه. او هند پراکونکي کې هم غواړي چې هغه خپل روابط او مناسبات من حیث یو دولت له افغانستان سره ولري چې د افغانانو توقع هم له هند نام داده. فکر کوم د سیمه ایز اجماع په لړ کې یو مهم ټکی هم داده چې موږ د سیمه هیوادونه د ترازی کو چې د سولې په پروسه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې نه د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي چې هغه هند چې هند په دی باندې قانې.
آیا هند به د طالبانو په ډاډ باور وکړي؟ البته دته په پام چې د طالبانو د واکمنۍ په محل کشمیري ډلې په افغانستان کې وی او یو هندي الوتکې افغانستان ته راوتښتوله.
اصلی ټکی همدا بی باوري ده ځکه چې هند فکر کوي چې که طالبان افغانستان کې بیا واکمن شول نو بیا به افغانستان د هند د ملي امنیت پر وړاندې کارول کیږي، لکه په نویو ملسوزو کې چې دلته پاکستاني جنګیالي له دې ځایه تربیه کېدل. او هند له همدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند پر وړاندې وکارول شي.
طالبانو په موافقه کې امریکا او نور ته ضمانت ورکړی چې تر هغه وروډلو ته به اجازه نه ورکوي. او له بلې خوا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند دی، په یو مرکه کې ویلي دي چې له هند سره د شو اړیکو غشتون کې دی او د هند مرستو هرکلی کوي.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر چې څه وی او بیا په د کوټې او میران شاو د پیښور شورا د طالبانو هغه نظامی حصه چې هلته په پا پاکستان کې میشته دغوی په کوم نظر دی ډیر تفاوت لري. اصلي استای هغه جنگي حصه ده چې په پیښه پاکستان کې دوی فعالیت کوي، نو په دې باندې شک پرته د پاکستان د پوځ او استخباراتو نفوذ ډیر زیات ده. او تاسو ګورئ چې خلیزات چې کله هم د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي نو یو سفر یې اتمن پاکستان ته وي، یا دا چې کله په دوها کې خبرې کوي هلته ځینې اختلافي مسایل را پیدا کیږي بیا ځل پاکستان ته سر ورکاره کوي، ځکه چې د قطر د دفتر له صلاحیت پورته مسایل چې دی هغه په پاکستان کې له جی ایچ کیو سره حل فصل کیږي. نو د پاکستان نفوذ په دغه ډلو باندې چې هغه د طالبانو هغه اساسي هسته جوړوي په دوی باندې زیات ده، او دا تضمین نشي کېدی چې رښتیا هم که طالبان دلته راځي دوی به خپل مناسبات داسې عیاروي چې هغه ټول نزاکتونه او هغه توازن به په پام کې نیسي. نو دا د اندېښنې وړ مسله ده چې طالبان سره له دې چې دوی ضمانت ورکړی چې دلته به تر هغه ډلو ته اجازه نه ورکوي، ممکن په دوی کې داسې کسان وي چې هغه اوس هم له بهرنیو تروسي ډلو سره تمایلات ولري، فکري او ایډیالوژیکي تمایلات ولري. نو د دې تشخیص ډیره سخته ده او دا بیا په عمل کې معلومیږي. خو مهمه دا ده چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې یو داسې همشموله نظام نه ملاتړ وکړي چې په هغه کې ټول اقشار سیاسي اقشار دخیل وي. جمهوریت باید وساتل شي، اوسنی اساسي قانون هغه اساسات باید وساتل شي، واک باید داسې یو افراطي ډلې ته چې هغه په افغانستان کې د یو ډیر بد حکومتولۍ او ډیر بد نظام تجربه لري هغوی ته باید مطلق ونه سپارل شي. که وسپارل شو نه یوازې هند بلکې ټول سیمې او نړۍ ته بیرته بیا افغانستان د خطر په نقطې بدلیدای شي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې شنون کې او خلک په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. شنون کې وایي د دوړو لوریو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د شکیلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځول سوي دي. امید ظهیر مل تفصیل لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وي هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنون کې او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنون کې په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر بنوي. شنون کې حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
افغانستان کی بودیجے نہ تخلیہ سی اور تعاملات شخصی حکومت رحمان سے
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمه زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول خی چې دواړه لوریو ته یوازې په واقع پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایه ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په د افغانستان ایست په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنی شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واقع د دوو ډلو ښکیلتیا به پر ولس واقع او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړیږي دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړه، ځکه که چیرې بیا داسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کېدل؟ خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف شو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایلې نه لري او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایلې تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندرۍ، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندې چې روان بحران د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده. احمد یورش او قدرت الله بدلون ازادی رادیو ته وویل
در شرایط فعلی هم یگانه نسخه برای گذار از دوکان فعلی فکر میکنم که توافقنامه سیاسی بین دو تینو تکت انتخاباتی پیشنهاد در انتخابات است.
بلن محل که دغس توافقونه یو نسبی حل لاره بللی شو، ځکه چې ولس هم خپل یو لوری پیدا کوي او یو نسبی مشکل پرې حل کیږي. خلق راغونډیږي، ادارې خپل فعالیت پیلوي او پر مخ ځي، خو د اوږد مهال لپاره دا خپلې ستونزې لري.
ارګ په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي. خو د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل له دې هوکړې د دوی هدف روان بحران حل دی، نه په قدرت کې پاتې کیدل. که څه هم تر اوسه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې وروستي جزئیات نه دي رسنه شوي، خو ارګ پرون رد کړه چې ګنې له ښاغلي عبدالله سره د واک 50% منل شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر غني په خپله طرحه کې له ښاغلي عبدالله وغوښتي وو چې د 40% واک تر څنګ د مصالحې عالي شورا مشري ومني، خو دا طرحه سپیدار رد کړه. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویلي ډېر ژر به ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا مشري په غاړه واخلي، خو د قدرت د ویش په اړه لا هم د دواړو لوریو ترمنځ واحد نظر نشته. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تمه پیدا شوې چې د افغانانو ترمنځ سیاسي اختلافات راکم شي. وسله والو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یو حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې پیل کړي. عصمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4,100,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کیږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېرې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ABC شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي. خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي پشان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهر کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پرې مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږل شي چې حکومتي کارکونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یوه اوربند سبب به شي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپریږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
امریکا هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې رانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه بندیزونه چې پر ایران د 2013 نه د کال د می میاشتې وروسته بیرته لګول سوي، نه یوازې دا چې د دې هېواد اقتصادي کمزورې کړي، بلکې د تهران مخې نیولې چې په سیمه کې ترهګر مالي تمویل او په وسلو سنبال کړي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له ټولو امکاناتو به پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د غځولو لپاره کار واخلي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. پومپیو دغه ژمنه په هغه بیان کې کړې چې پرون شنبې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه د متحده ایالاتونو د وتلو د 2 کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په اتمه متحده ایالات له دغه تړون څخه وویست. ښاغلی پومپیو وویل هغه رئیس متحده ایالاتونو پر ایران پیاوړي بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی لګولي، او دغو بندیزونو هم د دې هېواد مخه نیولې چې میلیاردونو ډالر د تروریستانو په تمویلولو او د هغوی د وسلو پر سنبالولو ولګوي. هغه همداشان وویل چې د امریکا د دغه اقدام په نتیجه کې امریکایان خوندي شوي، او منځني ختیځ هم له هغه نه چې که متحده ایالات له دغه تړونه نوی وتلی ډیر امن شوی دی. پومپیو دغه راز په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې 50 کلیزې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات او متحدین هغه مهال یو د بل په خوا کې ودرېدل چې نړۍ له نازیانو او د هغوی د کرک له ایدیالوژي پاکه کړي. پومپیو وویل نن ورځ دوی له یوه بې باکه رژیم سره چې د سیمې امن ته یې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه متوجه کړي مخامخ دي. پومپیو ایران ته په اشاره زیاته کړه یو وار بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې ورسره د هغه رژیم په وړاندې مبارزه کې برخه واخلي چې د ده په وینا په نړۍ کې د یهودانو ضد لوی ملاتړی دی. لکه چې متحده ایالات له ایران سره له اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بیرته بندیزونه لګولي، د دې هېواد اقتصاد ډیر ځپل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي و له دغه تړونه ځکه وزي چې هغه د دې هېواد د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیایي پروګرامونو د بندولو لپاره کافي نه دی، او پر ایران به فشار راوړي چې د یوه بل تړون لپاره ورسره خبرې وکړي. خو ایران له دې کاره ډډه کړې او ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د سوله ییزې انرژۍ هدف تعقیبوي، او په تدریجي ډول د شوي تړون له ژمنو په شا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د لومړي ځل لپاره د اپریل په 9 اعلان وکړ چې واشنګټن غواړي هغه بندیز وغځوي چې پر ایران د متعارفو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي، او ویلي و چې دا یې هیله من دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به مخکې له دې چې دغه بندیز د اعتبار موده پای ته ورسیږي هغه وغځوي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د غځېدو په اړه د پومپیو د دغو نویو څرګندونو په اړه تر اوسه ایراني چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د هغه د مخکنیو څرګندونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ګواښ یې کړی و چې که متحده ایالات دغو هڅو ته دوام ورکړي نو ماتېدونکی ځواب به ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د یادونې په اړه مخالفت د کورونا په اړه د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک د تصویب وړاندې لوی خنډ بلل شوی. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د پریکړه لیک په متن کې اختلاف په یو ټکی دی. امریکا نه غواړي چې د سند کې د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان یادونه وشي، خو چین بیا برعکس غوښتنه لري. یو چینایي ډیپلومات پرون د می په نهمه وویل امریکا که څه هم خپل نظر بدل کړی، خو رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې امریکایي ډیپلومات دا ادعا رد کړې ده. په دغه پریکړه لیک کې د کورونا وبا پر مهال د افغانستان په ګډون ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د بشري اوربند غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23 د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غږ وکړ. اوس د دغه سازمان د امنیت شورا 15 غړي غواړي چې د یوه پریکړه لیک په چوکاټ کې د اوربند غوښتنې او له کورونا سره د مبارزې په هدف د روغتیايي بنسټونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ کې څه هم داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې ګواکې چین او امریکا د پریکړه لیک پر متن سلا شوي، خو ښکاري چې مخالفت لا هم شته او له همدې کبله متن نه دی بشپړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا ویروس په خپرېدو کې چین ملامت بولی، او ښاغلی ترامپ ویلي د روغتیا نړیوال سازمان هم د چین په ناسمو معلوماتو اتکا کړې ده. ډونالد ترامپ پر دې سازمان د امریکا مرسته هم بنده کړې او ویلي دي چې د کورونا د خپرېدو د نه مخنیوي حساب باید ورکړي. ډیپلوماټانو دوه ورځې وړاندې د پریکړه لیک په متن کې د ډبلیو ایچ او پر ځای د ځانګړو روغتیایي ادارو وړاندیز وکړ، خو امریکا دا وړاندیز هم ونه مانه. یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي د ځانګړو روغتیایي ادارو یادونه هم په یو ډول د روغتیا نړیوال سازمان ته راجع کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه د دې کار لپاره هڅه کوي، خو په خبره یې چین د جوړجاړي ته خنډونه رامنځته کوي. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان په حواله لیکلي ملګری ملتونه دوه لارې لري چې دا پریکړه لیک تصویب کړي. لومړی دا چې دا پریکړه لیک یوازې د اوربان د غوښتنې په ملاتړ محدود کړي، او دوهم هم دا چې له هیوادونو وغواړي چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو په اړه حساب ورکونې ته حاضر شي. د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه لیک تصویب د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې د نهو هغو تایید ته اړتیا لري، خو امریکا، چین، روسیا، بریتانیا او فرانسه هر یو کولی شي چې دغه پریکړه لیک ویټو یا رد کړي.
دوه اونیزه پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سی. غو ترغه مخ کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 319 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د 113 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د توپچی او هوایی ځواکونو په مټ د غویي په څلرمه پیل شول او تر پرون ورځې پورې روان و. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډنډ پټان ولسوالۍ په څیړۍ کچ سیمه کې درې ملکي وګړي د ماښام د منځنه وروسته کور ته د تلو پر مهال د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند وایي چې د دې پیښې په اړه څیړنې روانې دي. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران له حکومته غوښتي دي چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې په جنوري میاشت کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. او د جرمنی پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په پلازمینه برلین او کولن او منشن ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولی دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې ربانه ورستی دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د غزنی له ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې مخابراتي شبکې او په تیره انټرنیټ سم کار نه کوي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د مخابراتو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد خان او ورپسې به د غزنی ولایت د مخابراتو د رئیس خبرې واورئ. پام ورته راړو.
خاطر می سیستم په دې خاطر باندې کړی دلته به مخکې د ایم ټین 3G او د روشن 3G وه، خو روشنه اوس 3G 2G ته اوښتې ده. د ایم ټین 3G کار کوي، د ورځې کار نه کوي. مخابراتو ته ورغلی یا مې ورې جواب نه ده راکړی. مخابراتو ته چې موږ زنګ وو هغه موږ ته وایي وایي دغه دلې حکومت ستونزه ده. د حکومت ستونزه اوس نشته. د ایم ټین او د روشن پای دواړه بند سر د کلي باندې چې په پوستې منځ کې ولاړې دي. تر اوسه پورې موږ دا 3G نه ده پالسوي، نه موږ ته 3G کار کوي. دغه دوه سیمان دلته کار کوي، کله چې دلته انتخابات هم دغه بپای په باندې کړي وس چاڅو کې واټس اپ لاري کار ونه کی هغه کله وخت په مادي حکومت باندې بیا موږ سلام سی کار ته استعمالو
سکار کې ورور
د پټي بازګاری ما
انټرنیټ زیات کارې
انټرنیټ والا د مسافر په خاطر باندې زیات کارو خو هر مسافر لرو مجبور خلک یې ساره باندې مسافر لرو ټلیفون ته چې همدغه شکایت زموږ څخه دوه خبرې کوو کاټ مزایي
په غزنی ولایت کې خو به دغه یې مخابراتي شبکو مسؤلین به یې والي شته نور چارواکي شته هغه سره همدا مشکل شریک کړي
هغه سره همدا مشکل شریک کړي د غزنی والی په خپل ځان نه زیروي روشن تر دې چې تماس کول د اندړو ولسوالي کې پایا ولاړ او کله چې دغه د اندړو ولسوالي طالبانو لاستول یې دلته پایا بند ولا وسله بنچر دی مچې به کله وخت کار کوي کله وخت هم حکومت بندې مو مانځي
امنیت څنګه دی طالبان خو به بند کړی نه
طالبان خو بند کړی او تر اوسه پوری بند کړی او کله چې غول امریکایانو سره ور بند وکړي او ورته وویل وای موږ مخابرات او مانډی کار نه لرو اوس د تلر بي سات 3G کار کوي د مخصل نو به جو د سات تراتو به جو پوری کار کوي هغه هم داسې کار کوي سنتنیش ځای په کار کوي کوي او سوتي موتی واټس اپ مانډی ولاړ شي د ورځې 3G سم کار کوي لکه چې کار کوي یو یم بنه کمپنی ته څنګه یا غواړی چې ودې سم نه د بازار ته بیا څنګه یا به یې ولا کده ته 15 کې تاسو ته جی پاله ده
نور مخابراتي شبکې څنګه دي کار کوي په موبایلونو کې
موبایل کې خالد هغه روشن مو دغه ایم ټین د کار کوي هغه بم بم ته ور سره خېز دی به د خپل پس ته ور سره وځي نو نه کوټه کې کار کوي او نه دغه نه د تبل سیم کارت یا لکه غوام بي سیم یا لکه اتصال دغه پای د ته موږ ته نږدې نه ستا غزنی ولایت باندې ولاړ دي دغه دوه پای ولاړ دي روشن ایم ټین هغه بن چرته باندې ولاړ دي ادم دغه سي ده
ضرورت چې پیښ شي څنګه حل کوي
ضرورت چې پیښ ضرورت هم دی یا دی په یا خپل باندې چیرته ځو یا له بازار کې یا دا که څلکه وسله تاسو راغیږي ضرورت تل پیس بیا کله باندې منډا تاسو نن بنسي بیا مو دلته سلام سین کاټ استعمالو هغه بیا ته دیغم ترجی کار نه کوي توجی کار کوي هغه باندې بیا خپل ضرورت هم مسافر سره کوي یا دغه مشکل ته خو دروشن ترجی کار کاولو لټول ضرورت اخلاص کوټه کې دینن کار کاولو
دغه انټرنیټ نه خو به د خونځي زدکون کې هم کار اخلي سوداګر هم تی کار اخلي په صحت کې زراعت کې نو هغه څنګه کوي دغه مشکل
دغه مشکل دا غدل تشکل اولاد سي دلته وس ټول خلک دي دلته خو دا له بده مرغه دي خلک به تعلیم دي پوسوي ډیر خلک دا و دوام چډاري کې د مشکل دا غدل کدا وس له دغه سره وضعیت سره موږ ځوان کو دا سي وضعیت سره موږ مخامخ یو تعلیمین بنو ول 2000 کله د ټول خالص لګر 2000 کله د 2000 کله سره دغه دوه پاینه کار واخلي نو تو اې دې دې چې بجدي مصرف نه یی چې په دې کله کې یو نه پر انټرنیټ کار کی د 2000 خلک راځي 2000 خلک چې انټرنیټ کار کی د دې دار چې مصرف ورته نيسي کدي برق پایه د کډار چې مصرف هغه دې تنيسي دلته خو بای بازار سره چې کوچنی بازار نه سره کما خیل میرای مزار دغه چې وو بازار نه مست
یعنی په دغه انټرنیټ باندې لوډ زیات دی چې ضعیف کیږي
شارم کم زره پیزا پد او دې له خوا مشکل ده کله وخت بیا دا سټیس کار کوي کله وخت بیا دا سیسیال د دې خپل بند کړی یم بیا به خې کار نه کوي همدغه دوه پایس د حکومت په پوسټه کې خو دې پوسټه کې بند سره ده کې ولاړ دي
ته څه ثبوت لري چې دا حکومت بند کړی
ثبوت هم دغه ثبوت خو کم دی دغه ته سی ام ایم ټین ته دغه دما دغه تاسو سره غږ اندیش مې رم اندیما شکایت ثبت کړای ته د یکې دی ایم ټین لکان کول کو سره غېد لای اگر ته وای وای تام دی حکومت بندي حکومت وای ستر دی پوری موږ نه تیزو او دغه دوه پای سی کو دی دروشن دی ریبا دی دروشن خو سی مختوجی کار کوي درو دغه ریبا دغه بیا تریجی کار کوي خو مګر وای موږ ته حکومت وای ستر دی بینې اضافه کې زو یغه دی موږ کده
خسته ستونزه به د غزنی ولایت د مخابراتو د ریاست د مسؤل نو غوښته ورسو د غستون زمو د غزنی ولایت د مخابراتو لرئیس خاغلی غلام محیدین نیازی سره شریک کړه جناب نیازی د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه د سیمه د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې چې د پام وړ نفوس هم لري انټرنیټ په کې سم کار نه کوي
چې د نن د غزنی او زابل مسیر ان شاء الله چې وټلرسي او دغه مشکل به ان شاء الله حل کیږي تاسو وینئ چې د 100 ورځې د بارانونو وو د سیلاب لوجنه د موږ فایبر نور د میدان ورداج مسیر نام کته وو او زابل مسیر نام ما د ټول مشکل مسؤلین مرکز ته رسولې او دې قراردادیان لیګلې دا کار کې لګیا دي ان شاء الله چې د فایبر وسر شي دا مشکل حل کیږي
یعنی دا مشکل مخکې نه وو صرف د عارضی تور باندې رامنځته
وو 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 مخکې نه وو فقط دا عارضی دی
نیازی صاحب دا خلک وی چې د سو میاشت کیږي د مخابراتي شبکې ضعیف دي
دا
د ضعیف والی داسې ضعیفه نه ده چې بالکل کار نه کوي، خو لږ مشکلات خو تاسو ګورئ چې موږ تاسو لږ مشکلات لرو. دا مسیر د فایبر نورې چې دا کله قطع کېږي داسې لږ مشکل لري.
نیازي صاحب، بله پوښتنه دا ده چې دغه لرې پرتو ولسوالیو ته چې خلک مشکلات لري د مخابراتي شبکو نه یا د انټرنیټ ته، هغې ته څه پلانونه شته؟
د هغوی کې مخکې خو مونږ دا څه درلوده، دا ډی سی این شبکې درلوده چې مخکې مونږ خلک ته توضیح کړی وو، او په هغه کې تقریبا 3000 افغانۍ د قیمت وو، او وزارت مخابرات 5000 روپۍ د هغوی شبکې د ډی سی این نه دوی سبسایډي قبول کړی وو چې د خلک مخابراتي مشکل حل شي. اما انټرنیټي مشکل خلک لري، او آینده کې مونږ انشاءالله وزارت مخابرات د مجرد چې شرایط آماده سی په لرې پرته سیمو کې هم وزارت مخابرات پلان لري چې باید خدمات عرضه کړي.
نیازي صاحب، د اندړو ولسوالۍ په دغه پلان کې شامل ده؟
ان شاء الله اندړو ولسوالۍ مقرر د زنګ سیمو په پلان کې لرو.
ډیر زیات تشکر.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه محمد خان د سیمه د نورو سیدونکو په استازیتوب آزادی راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي، او د غزنی ولایت د مخابراتو رئیس خاغلی غلام محیدین نیازی وویل چې دغه ستونزه به په ډیرو لږو ورځو کې حل شي. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادی راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ، او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریک کړم، او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي دا غوې نشانې راتوي. نو دا به د خبرونې د جوړښت رسم په سر کې واورو، ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لده سوای واورو.
السلام علیکم نازتی راډیو څخه کوم کو د دې ورته رمنن دی ته سلامونه کوم چې نو شه دغه نشي زما ریلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه، هغه پیتاسو په کنداسو ما چې جنگ وهي
مننه کوم دوست ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
اغل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی ولا، یو چې ته له و میلی کال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتی ولا کمی هر څه غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا، او زباش میرا در دوای ما سی پر وا بیا او اتیا یو لا سی پر درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سی پر و و اته سی پر یو یو سی پر نالور درې دا مشمیره دا چې هر چانه نه درک وی، او بل شمیره د کلیوال شمیره می دا 0 9 8 9 0 0 وڅلويخ شپېته نالور نوي یو ځلی بیا هم توای ما 0 9 9 0 0 0 دا می د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوګ غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګو هي نو وخت را کول نو یو دنیا مننه تر بیا د خوده پمان.
السلام علیکم زه وحید الله بنزی منصر پیغام چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ یې راتوسه ده په مسکان په نامه یې سکیږي دا مسلمان وایي موږ ته په دغه شنه راځم په پروا سي په شفاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سي په پروا سو شفاش اته څنګه چلیش په چلیش انا نن دا نه پیغام نشه کې چې مسلمان نیست دلته یدانه دغه ما تمالین دی چې شي چې وی دي ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او دالاس کال کیږي چې د مشر ده هو مې نو ورته شي چې وی دي نو هله ته پټي کاری او کز ما سره دغه کوي ته ما شي وی په دغه لمبار ما سره ته ما شو نه سلام داغه داوت نامې چې نمیږي د جړی ولسوالۍ داغه زموږ قریب دی کچېری زموږ جغاوري زموږ سره دې په داغه شمیره تماس ونیسي 0 2 2 3 4 5 ولی په نام د سیمانو میږي د جمال لور د او موري پرزانه نميږي د پیدا سوي د يرات په ماجرونو کې ده د يرات په هغه ماجرونو به ځای سو خلو کې چې د خورخ د مربوطات دي دغه معلومات ورکي کڅوخ دغه په اړه باندې یو دراکو لري د يرات او د ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطات د ريګليشن په صحیح کې وشدون کې دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې پر ځانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمانو میزم
دا شاو د کوټ فول سوالي کې د سربان قسم کې د بلان د تکلی کې یو ونیم کال یا ډیر کال د مخه د ته یو نه پر پیدا سو ژلې وو دا چې 600 سره دې سره سره شاو ته د خځه کالج د دې د ولا د دې ګوتې پریږي انو دا چې ونیم کال یا ډیر کال د مخه د تکلی کې پیدا سو اسکر ګیا کړو باندې راوي او هغه مو ځکه مننه تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خپل دا د مرګ بیا ځل راوي څه پر بیا نه تلېش نه چا یو څه وځه یو ور بیا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه هیله ده چې د دوی دوستانو خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي تر ویلاندې وقفه ورسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خورکسي وي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست لازم دی رادیو سره پاتې شئ
موږ ښه خبرې وکړم نن یې یار له کار کې چې ورته د مساکلاتو د سوالې د کورې د سینې دي کله چې ما ژر اوریز ما سره په دغه شهر اړیکه ونی چې داړي کې شنه یې 0 0 3 0 3 0 سلام په احترام چې دا دې ما په کوم نشه
وانغه سوالات خبرې کوم نن می شرف الدین دی نو یو ورکه چې په نامه د حاج ګلال دا څنګه کال کې لا درک څه وای دا خیال سره معلومات لري په داغه شمارې د ما سره تماس نیسه 0 0 0 2 0 0 4 1 او یو لاکھ په پیځه یې ځلري خیال سره معلومات راکړي دا باندې سوالات د پنځه راک به خبره ته خبر کوم زه
محمد ایثار ابوان د کندهار زما یو د ښځې ورک د بکاله کې مخکنه پیغام څه کړو متا چې تنه چې به وزنګ راوړو چې دا کړم دا څنګه نه څه دا وټر معلومي چې دا یو ماده د سم دایره وشي کو نړ چې وڅاکل کېږي چې نو بس تنزیش تو کار دی ار ور مسلمان قدام معلم نه نو ماتر دی پدغه پښتنیش مر اړیکه ونی سی سپار و سپار درې و شپاج اته درې و پنځه او بل شیرا سپار و اته یو یو سلور سلور نه شپاج و
د بارغز سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی سره تماس کیما و او برک دوه سلره مجبنامه د مولا جان ده او د دله سکاله به وی دا د وی نه سکریټ نه درک سوې ده نو کار سره معلومات ولې پر دا شماره ما سره اړیکه ونیسي سپر و سپر دوه شپاج د دوه و د درې شپاج یو بس وخت دې
لاغمان علیندار ولسوالینا میں تماس نیولے تقریبا سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورور میں نادرہ کتوائے دا او کچھا تے پتا ہوئی منگ پر پندگ شمیرا باندے ادرس را کی کابل کی مکور دا تلیفون شمیرا میں سفر و آت چلیا و دیر نه سوا دریس یا زل بیا تکرارم صفر آتاویا شپگاویا و دیر نه سوا دریس اورور دی د حکمت الله ته نه باندې دا څلور دې چې د کور او کلی د مشرګاتو سره و چې هیڅ سره کنه نه نه دې چې دې چې دا حکمت الله چاته یا چل دې دا نه شمره دې ساتکه سپر و چې یا یا لویش سلویش سپر بل شمیرا د سپر سپر اویا د پنځه سلور سو یا یا شپویش یا تکرارم سپر و سو یا یا لویش سلویش بل شمیرا د سپر اویا د پنځه سلور سو یا یا شپویش وسلام
زما یو ورڅ وې دې د نشم په نامه دې په ځای سره باندې شګول دې او په دې لاسه دې ګوت نهسته ما چې سوي دې د یو لاسه دې ګوت دې د هغه د مشیدان مایدن پر ایسته کې د علمن په ولایت کې د ورک سوي دې کارچا مګدلې مزما ټلیفون شمیره دې ما ته زنګ وې ما ټلیفون شمیره د سپر و سو درې شپږ دوا و و انځ شپږ
رافی آنلاین د کابل ولایت کمپنی سینې نه پیغام پریږم موږ یو کوچنی ماشوم د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظره کې شوې ده که چاته درک معلوم نو خو دغه شمیره دې اړیکه ونیسي سره صفر و و یو نه نه درې یو درې څلور دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړئ صفر و یا یو څلور نه نه یو دېرش څلور دېرش
زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه زما یو دوست وو په پاکستان کې د معیارو په کیم کې ګل نبی نومې وو او د ورور مې سبزلی دی د کندوز ولایت دی ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادره کې دی زما ډېر خوږ دوست دی که زما دا اواز اوري زما دا اواز اوري زما د ټلیفون شمیره ده صفر واویا جنوی پنجاویا شپکسوا شپگاویا پدی نمبر دی را دا زنگوی
دیمانم ایدادا دی میدان چار دی نخ دی کلو سوالیم دیمای اورور دا حسن نمیگی دا اتنا حکالا کیگی سیورک دا دی علامی روی دا کپا خفل آغا گاوری یا بلچو که اغا مرگری آغا گاوری یا نور مسلمانان آغا گاوری نو هیله کوم چې مونږ ته خبر راکړي په دغه شماره صفر واویا درې دېرش څلور سوه څلور پنځوس بله شماره صفر و شپږ شپېته پنځه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس یو بیا هم تکراروم صفر و پک پک دو پنجه دو پنجه پنجه یو سلام احترام
السلام علیکم و رحمت الله جو سه چاله انسان ولایت خدا پیغام آزادی را دیت کردن چه ما یه ورور بید کد رفلا پنام ده اتلوسکال و رئیس اتلوسکال اون چنان در اکسته وی دیلمان فولایت دا کلا پولیس والی که در اکسته نده ولون کار شهر ورور فیل اکره دی دا مالا با دیش سفر و سفر سلور دریش پاز یو اتا سفر و سفر سلور دریش پاز یو اتا السلام علیکم
زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کاله عمر لري دا شپږ میاشتې کېږي نادرکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزني په ولایت کښې لیدل شوی دی تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کښې لیدل شوی و او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی په سترګو سترګې یې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی او رادیو یا ام پي تري ورسره په لاس کښې ګوشکۍ یې په غوږونو کښې سګرټ هم ډېر کوي که چا ته په مخه باندې ورشي یا چا ته یې معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه لمبر باندې زنګ ووهئ صفر اووه صفر اووه څلور اووه دوه اته نه اووه بل نمبر دی صفر اووه اووه دوه دوه یو څلور اته شپږ یو
ما نوم ذاکر الله ده زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ د شبهه د منچکې د لودینو د کلي اوسېدونکی یم زما یو ورور د شمس الله په نامه ده دا پنځه شپږ کاله کېږي چې ورک ته نادرکه ده په هېڅ معلومات یې نشته لکه د هر مسلمان سره یې یا زما غږ دی خپله اوري یا یو بل مسلمان سره یې زما غږ دی هغه نفر اوري دغه زما د ټلیفون نمبر ده زه د خپل ټلیفون نمبر هم ووایم صفر اووه سوه دوه سوه نهه نوي څلور سوه شپږ ویشت تکرار صفر اووه سوه دوه سوه نهه نوي څلور سوه شپږ ویشت دوم نمبر ده 0 300 300 300
مننه کوم رو په دې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم آزادي رادیو لوونه ترو
سات